السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یو بلې او ست خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وي متحده ایالات او افغانستان دواړه نه غواړي چې له 2014 کال وروسته ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه وسي. دغه راز اوري چې د بلخ د والی ویان ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ولسمشر کرزي او د بلخ د والی عطا محمد نور ترمنس د سیاسي جوړجاړي پړه خبرې شوې دي ترسو او عطا محمد نور د هغه کاندید څخه ملاتړ وکړي چې د ولسمشر کرزي لملاتړ څخه به برخمنې. په دې اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورټ اوري. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه.
په سر کې د سو مهمه خبرنو سر ټکی د کابل امنیتي مسولین وایي چې د کورنۍ چارو وزارت د امنظم د پولیسو رئیس له وسلوالي حملې روغ ووخت. افغان ولسمشر احمد کرزی به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. او په بهرنۍ خبرنو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د خوندیتوب لپاره به د سوریې پیشنهاد ته یو فرصت ورکړي. خو په هینال کې په سوریې باندې د احتمالي پوځي برید لپاره به پوځ د تیارسۍ په حال کې وساتي. پورا خبرونه. د کابل امنیتي مسولین وایي چې د کورنۍ چارو وزارت د امنظم د پولیسو رئیس له وسلوالي حمله روغ ووت. د کابل د امنیت قومندانې مرستيال جنرال د وتمین ازادي رډو ته وویل چې یو شمیر نامعلوم وسلوالو تیر شپه په ازمري پیکان د کابل خر په خیرخانی سیمه کې حمله وکړه. جنرال امین وایي چې په دې حمله کې د امنظم د پولیسو د مشر دوه ساتونکي وژل شوی دي.
هغه د خیرخانی په پنشیر واټ سیمه کې لکور نه راووت چې به خبر حمله ور باندې شوه چې په پای کې د امنظم د پولیسو د رئیس دوه ساتونکو شهیدان شوی او په خپل رئیس صاحب جوړ دی.
جنرال امین وایي چې په دې حمله کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی اوښتی او د پیښې د سرنګوالي په حق لې تحقیقات روان دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي متحده ایالات او افغانستان دواړه غواړي چې له 2014 میلادي کال وروسته محدود شمیر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. جیمز ډابنز چې په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې دغه راز هغه احتمال چې متحده ایالات راتلونکي کال ټول عسکر له افغانستانه باسي رد کړ او ویل دا د واشنگټن انتخاب نه دی. ډابنز دغه راز د پاکستان د نوي صدر اعظم نواز شریف ستاینه وکړه چې د ده په وینا له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ګټورو خبرو غوښتون کیدی او هم په دې هیواد کې د روغې جوړې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. د ولسمشر ویاند ملفیزی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر حامد کرزی به په دې سرمشریزه کې پر ګډون سربیره د قرغزستان، چین، روسیې او ایران په ګډون د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. فیزی په دې اکلا خبریالانو ته وویل
هغه ګډ ګواښونه چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې یو شمېر هېوادونه هم ورسره مخامخ دي، تروریزم او په سیمه کې د تروریستي او افراطي ډلو موجودیت دی. دا ټولې هغه ستونزې دي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هېوادونه او د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي او څارونکي غړي ورسره مخامخ دي.
ټاکل شوې ده د شانګهای همکارۍ د سازمان د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ په بشکک کې پرانستل شي. افغانستان د دې سازمان د څارونکو غړي په توګه په دې غونډه کې ګډون کوي. دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ په پایلوبه کې نن د هند له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د یک شنبه په ورځ نیپال ته یو په صفر ماته ورکړه او په دې سره یې پایلوبه ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ګولکیپر حمید الله یوسفزی ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی د نن ورځې پایلوبې ته ښه تیاری نیولی او د ګټلو په نیت به له رقیب سر ټیم سره ښه لوبه وکړي. دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قوتونو سره معامله وکړي، خو وایي چې د دې کار لپاره وخت محدود دی. حسن روحانی ویلی ایران د دوړو خواو د ګټي پر بنسټ معاملې ته چمتو دی او پیشنهاد کوي چې په دې اړه نیویارک ته د راتلونکو سفر پر مهال خبرې کیدای شي. حسن روحانی ملګرو ملتونو سازمان ته د وینا په هدف روانه میاشت متحده ایالاتو ته سفر کوي، خو ایرانی ولسمشر ویلي اټومي پروګرام د ایران د خلکو حق دی او دی به له دې حق څخه تیر نه شي. ایران د امریکا د تور چی وایي تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو کار پر مخ بیرت کړی دی. د ترکیه په جنوب لویدیز کې د یو مظاهره کوونکي د جنازې مراسم وروسته چې د مړینې علت څرګند نه دی په سلګونو مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. د سې شنبې په ورځ د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ خوډب څو ساعته وروسته له هغې پیل شو چې 22 کلن کلن احمد اتاکان خاورو ته وسپارل شو. اتاکان د همدې ورځې په سر کې په انتاکیا ښار کې د پولیسو پر ضد مظاهره کې مړ شوی و. دغه مظاهره په روان دوبي کې په ترکیه کې د حکومت ضد پراخو مظاهرو په وړاندې د پولیسو د چلند پر ضد رابلل شوې وه. اتاکان د مړینې په اړه ضد نقیز څرګندونې شوې وې، خو د هغه د مړینې د خبر په خپرېدو سره د ترکیې په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. پولیسو په استانبول کې د سلګونو مظاهره چیانو د خورولو لپاره چې د دې ښار په مرکزي برخه کې راټول شوي وو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیسته. په جون کې د دې ښار په یو پارک کې چې د نویو ودانیو د جوړولو د پلان پر سر خونړۍ مظاهرې د ترکیې ټولو برخو ته خپرې شوې وې. د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د قرغزستان پایتخت بشکک ته ورسید. د قرغزستان ته د ولسمشر په توګه لټاکل کېدو رئیس د شي جین پینګ لومړنی سفر دی. نوموړی به له خپل قرغزي سیال الماس بیک اتومبایف سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او د همکارۍ د پراختیا پر مسلو خبرې وکړي. د چین ولسمشر به دغه راز د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې چې د جمعې په ورځ به پرانستل شي برخه واخلي. شي جین پینګ له ګاونډي هېواد ازبکستانه چیرې چې هغه او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د ازبکستان په اساسي سکتورونو لکه د تیلو، ګازو او یورانیمو په حوزو کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل قرغزستان ته ځي. د چین ولسمشر د دې سفر په لړ کې مخکې له ترکمنستان او قزاقستان څخه هم لیدنه کړې او هم یې د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې جیشل په غونډه کې برخه اخیستې وه. د تاجکستان د جمهوری ریاست لپاره نوبنړی خزینه کاندیدا وایي که د جمهوری ریاست لپاره غوره شي نو یوازې د اصلاحاتو او د تطبیق له لارې به په دې هېواد کې د انتقال مرحله مخته یوسي. اینی حال بایو نظوره چې وکیله او د بشري حقونو مدافع ده د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې د نومبر په 6مه به ترسره شي د دوشنبې په ورځ د تاجکستان د اپوزیسیون د اصلاح غوښتونکو ځواکونو د اتحاد لخوا د یوازنۍ کاندیدې په توګه ونومول شوه. د امریکا ولسمشر وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د خوندیتوب لپاره به د روسیې پیشنهاد ته یو فرصت ورکړي، خو په عین حال کې په سوریې باندې د احتمالي پوځي برید لپاره به پوځ د تیار سای په حال کې وساتي. له سپینې ماڼۍ څخه په مستقیمه ټلویزیونی وینا کې باراک اوباما وویل دا ډیره له وخت نه مخکې ده چې وویل شي د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د مسکو پیشنهاد به کامیاب شي او که څنګه.
The Assad regime
اوس دا منلی چې دا وسلې لري او دا یې هم ویلي چې د دې وسلو د نه کارولو په اړه نړیوال کنوینسیون کې هم شامل دی. دا به ډیره له وخته مخکې وي چې وویل شي د روسیې دا پیشنهاد به کامیاب شي او که نه، خو دا پیشنهاد د دې ظرفیت لري چې د زور له کارولو پرته د کیمیاوي وسلو د استعمال مخه ونیول شي، په خاصه توګه چې روسیه د اسد کلک متحد هیواد دی.
خو ولسمشر اوباما په خپل وینا کې دا هم وویل چې کدا پیشنهاد ناکامیږي نه د سوریې پر ضد محدود پوځي عملیات به ضروري وي. بل لور ته بیا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې کار چې د متحده ایالاتو د پوځي یرغل احتمال له منځه لاړ شي هیواد یې د روسیې له پیشنهاد سره موافقه کړې ده. او متحده ایالات نن د 2011 میلادي کال د سپتمبر 11 د بریدونو 12 کلیزه نمانځي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به د چوپتیا په یوه شیبه کې چې په سپینه ماڼۍ کې ترسره کیږي برخه واخلي، او په نیویارک او واشنگټن کې به د سپتمبر 11 تروریستي حملو د شاوخوا 3000 قربانیانو روح ته درناوی وړاندې کړي. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر د ملي امنیت ټیم نن د نن ورځې د مراسمو په لړ کې د تروریستي حملو د احتمال د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي دي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په ورځ د دغو تدابیرو په اړه د خپل ملي امنیت سلسله کار سره ونډه وکړه، خو دا نه ده په ډاګه شوي چې پر کومو تدابیرو خبرې شوې دي. راپورونه وایي چې د امریکا د امنیت داخلي ادارې له 3 میاشتو راهیسې د 11 سپتمبر د بریدونو د کلیزې د مراسمو لپاره په امنیتي تدابیرو کار کړی دی. امریکایي چارواکي د امنیتي تدابیرو د سختولو خبرې په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې واشنګټن د القاعده شبکې د ګواښونو له امله د نړۍ په سطحه خپل 19 سفارتونه او نورې ډیپلوماتیکې ادارې د 4 ورځو لپاره تړلې وساتلې. د خبرونو پای.
لا جمیلی ظریف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وايي متحده ایالات او افغانستان دواړه نه غوړي چې له 2014 کال وروسته د ټول امریکایي عسكر له افغانستان څخه ووزي. د بلخ د والی ویان ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې د زلمی رسول څخه په انتخاباتو کې د ملاتړ لپاره د ولسمشر کرزی او د بلخ د والی عطا محمد نور ترمنز خبرې اترې دوام لري. په همدې خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدلای شئ. دغه راز دا هم اوري چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وي په وروستیو دوو کلونو کې په هیواد کې د چرسو په کښت کې کموالی راغلی خو تولید زیات شوی دی. او لکه څرنګه چې تاسو هم معلومه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولیو په فائنل یا وروستۍ لوبه کې له هند سره مخامخ کیږي. افغان لوبغاړي دې لوبې ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
ان شاء الله زواده ورکوم خلکو ته چې مونږه لکان تیار دي له خیر سره دی او مونږه دا لوبه له خیر سره ګټو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اورئ. تاسې ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وايي متحده ایالات او افغانستان دواړه نه غوړي چې له 2014 کال وروسته د ټول امریکایي عسكر له افغانستان څخه ووزي، بلکې دواړه د یو محدود شمیر عسكرو د پاتې کېدو غوښتونکي دي. جیمز ډابنز د سرګندونې د پاکستان نوې صدر اعظم ستایلی چې د پویانان او شریف غوړي له افغان ولسمشر سره خي اړیکې ولري او هم په افغانستان کې د سولې او امن غوښتونکي دي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي هغه احتمال چې ګوند متحده ایالات راتلونکي کال خپل ټول عسكر له افغانستانه باسي رد کړ او ویل دوه هیوادونه غواړي چې یو محدود شمیر عسكر په افغانستان کې پاتې شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سفر انتخاب یعنی په افغانستان کې د هیڅ یو امریکایي محارب عسكر د نه پاتې کېدو مسله د لومړي ځل لپاره د روان کال په لومړیو کې د امریکا د ولسمشر نږدې همکارانو راپور تکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز ویل موږ د سفر انتخاب خبره کوو چې هغه د متحدو ایالاتونو انتخاب نه دی. ډابنز په واشنگتن کې میشته اټلانټیک شورا په څېړنیز مرکز کې په دې اړه خبرې کولې. د غراز ویل چې په ښکاره د افغانانو انتخاب وي او دوی څوک نه غواړي نو موږ هم په دې هیواد کې پاتې نشو، خو زما په فکر دا به هغه لار نه وي چې افغانان غوره کوي. ډابنز ویل د تما کوي چې زورګونه امریکایي او د ناتو په چوکاټ کې د نورو هیوادونو په زورګونو نور عسكر به په 2015 کال او له هغه وروسته کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په اوس وخت کې شاوخوا 3000 بهرني عسكر چې دوه درې مبرخې امریکایان دي په دې هیواد کې خدمت کوي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو محارب ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د یو شمیر کارپوهانو په وینا د سفر انتخاب مسله په عام محضر کې د بحثونو لپاره لیدی لپاره راپورته شو چې دا د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې هدف پر افغان ولسمشر چې د اوباما له ادارې سره یې اړیکې له لوړو ژورو ډکې دي فشار راوړل دي تر څو زیات امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د غراز د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف وستای چې د په وینا غواړي افغان ولسمشر حامد کرزي سره ګټوري خبرې مخته یوسي او هم په دې هیواد کې د سیاسي جولجاړي ملاتړ کوي. د بنزول د سحکاري چې د یو حقيقي غوښتنه ده او د په عقیده دا غوښتنه له هغه مهال رئیس چې نوی حکومت په پاکستان کې وخت رسیدلې ډیره مهمه شوې ده. د فرانس پرس په وینا پاکستان چې د طالبانو د واکمنۍ اصلي ملاتړی وو افغان او امریکایي چارواکو له سخت دریځ وسلوالو سره د اسلام آباد د اړیکو په اړه ډیر ځلې اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل نواز شریف دا مسله درک کړې چې پاکستان خپل اقتصاد تر هغو نشي رغولی چې هیواد امن نه وي او هم له افغانستان او خپل زاړه دښمن هند سره ټینګې اړیکې ونه لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د راتلونکو ولسمشر د انتخاباتو لپاره د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول څخه په انتخاباتو کې د ملاتړ لپاره د ولسمشر حامد کرزی او د بلخ د والی عطا محمد نور ترمنز مذاکرات او خبرې دوام لري. دا خبره د بلخ د والی ویان ازادي رادیو سره کړې ده، خو تر اوسه پورې د هغه په وینا له یو بل څخه د ملاتړ لپاره پریکړه نه ده شوې. په اړه له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د زلمی رسول څخه د ملاتړ لپاره لاتا محمد نور څخه د حمایت غوښتنه کړې او د دواړو لورو ترمنځ خبرې او جوړجاړی دوام لري. دا مطلب د باغ د والی ویان فرهاد منیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیان کړ.
تقاضای از شده بود که گویا جناب
دیدی وقت نشوید چه گواکه ده بلخ والی عطا محمد نور ده خاغری داکتر زلمی رسول ده لمری معاون او محمد محقق ده دوائیم راستیال پا توگه و تاکل شی
رسول حاجی محمد محقق بانوان معاون دوم درخواست شده بود.
منیر وویل چې د ولسمشر کرزی او عطا محمد نور د لومړني انتخابات اتحاد غړي ترمنځ لازم رسول څخه په ټاکنو کې د ملاتړ لپاره مذاکرات او خبرې دوام لري، خو تر اوسه یې د پای تصمیم نه دی اعلان شوی. منیر لازم رادیو سره په خبرو کې وویل په انتخاباتو کې لا ډاکټر زلمی رسول څخه د عطا محمد نور د ملاتړ او نه ملاتړ کولو اخره خبره هغه انتخاباتي اتحاد کوي چې ښاغلی نور یې غړیتوب لري.
و هر تصمیم
چې نیول کیږي هغه به د انتخاباتي اتحاد د ادرس له لورې وي او د پای تصمیم هم انتخاباتي اتحاد اعلانوي.
امکان داره که همی اتحاد انتخاباتي تصمیم نهایی خود هم بگیره.
سربیره پرده چی ریپورتونه دا خیی ده جمعیت گوند یو ویاند پا کابل که ده زلمی رسول و تا محمد نور ترمنز ده سیاسی جورجاری راپور نرد کردی، خود ده بلخوالی ویاند فرهاد منیر ده دوارو لورو ترمنز ده خبرات رو او سیاسی تفاهم سخه خبره کوی او وی چه خاغلی کردی لا تا محمد نور سخه دا وقتی ترسو ده زلمی رسول ده لمرنی مرستیال پا توگا هغه سره ده انتخاباتو پا درشل که ده نورو نماندانو ترسنگ ده سیاره پا دگر که و درگی.
فعلا جلسات مفاهمه ها نشست
دا محل غونډې سیاسي ناست او تفاهمات په کابل کې دوام لري او تر دمګړی د موضوع نه درخه شوه
هنوز موضوع نهایی نشده.
دا چې ښاغلی نور به انتخاباتي اتحاد پریږدي او د دې اتحاد د غړو په تصمیم سره د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د زلمی رسول سره انتخاباتو ته ودرېږي سیاسي شنونکي بیل نظرونه لري. په همدې اړه ډاکټر وکیل متین په بلخ کې د سیاسي چارو کارپو په دې نظر دی.
ما به دوام امین اتحاد
په دوام او صداقت باندې حقیقت نه لرم او دا چې په دې اتحاد کې څوک چا ته رای ورکوي او له هغه ملاتړ کوي زه دا نشم تاییدولی، ځکه هر یو وایي چې زه یم محقق دوستم نمانی، دوستم حتا نمانی او حتا محقق او نور نمانی. د ټولو هدف د امتیاز ترلاسه کول دي او غواړي چې د خپل کول خپل مقابل لوری وبیروي. لدې سره چې ښاغلی منیر د ولسمشر کرزی او عطا محمد د سیاسي توافقاتو پر سر مذاکره مني، خدای وایي چې له زلمی رسول څخه د بلخ والی د ملاتړ په باب خبرې مخکې له وخته وي، دا چې زلمی رسول او عطا محمد نور به خپل منځ کې په یوه سیاسي جوړجاړښت موافقې ته رسېدلي. فرهاد وویل چې دا موضوع نه تایید او نه همردوي. فرهاد منیر د ازادي راډیو دې سوال ته چې ښاغلی نور به خپل ځان جمهوري ریاست ته نوماند کړي دوه ویل مخکې له وخته بولي او وایي چې ښاغلی نور پاک تو پر دې مسله تاکید کړای ککل هم جمهوریت ریاست ته مناسب او د خلکو د منلو وړ نومان پیدا نشو، نو دا یو وزنی غوړه لار ده چې خپل د جمهوریت ریاست څوکۍ ته د نوماندانو په قطار کې ودرېږي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو.
رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې دراوروي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د طالبانو له یوې نوې ډلې سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو سره لیکلي طالبانو ته په دوبۍ کې د نوي دفتر پر جوړېدو خبرې روانې دي. ورځپاڼه دا هم لیکي ازبکستان د ترکمنانو د یوې ټولنې مشر اکبر بای ته پیسې ورکړي چې دغه ډله په تاشکند کې د دفتر پرانیستو ته وهڅوي. سرنوشت وړاندې لیکي پاکستان د طالبانو د هغو ډلو په راغونډولو لګیا ده چې له ملا محمد عمر خفه دي. دغه هیواد تېره اونۍ د طالبانو مشران هم په همدې هدف آزاد کړي او ملا برادر هم ښایي خوشې کړي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي له پاکستاني زندانه د ملا منصور دادالله خوشې کول هغه شکونه زیات کړل چې د ملا عمر لخوا څنډې ته شوي او له ملا عمر نه لرې شوي طالب چارواکي په یوه ډله کې راټولېدونکي دي. د لیکوال د معلوماتو لمخې ملا منصور د عدالت څو کال وړاندې له هغه وروسته د ملا عمر د یو فرمان په اساس له دندې ګوښه شو چې په هلمند کې له برټانوي جاسوس مایکل سیمپل سره پټې اړیکې رسوا شوې. د سرمقالې د لیکونکي په اند ویل کېږي چې دې ډلې ته به یو دفتر پرانستل شي او وروسته به د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د لیکوال په باور داسې هم ویل کېږي چې دغه کسان به له امریکا سره د کېدونکي امنیتي تړون ملاتړ هم وکړي. ویسا ورځپاڼې د کره سرچینې له خولې لیکلي د معتصم آغاجان، مولوی عبدالرقیب، عبدالمنان یاسی په ګډون د طالبانو شاوخوا لس تنه استازي همدا اوس په دوبۍ کې په همدې هدف سره راغونډ شوي دي. محور په خپله سرمقاله کې لیکي افغان حکومت په تازه څرګندونو کې ویلي ټول طالبان مزدوران نه دي او د دې خاورې له بچیانو سره به د سولې مذاکراتو ته دوام ورکړي. لیکوال پوښتنه کړي له دولسو کلونو راهیسې چې د طالبانو واکمني ړنګه شوې بیا تر ننه افغان حکومت د طالبانو په یارانې او دوستۍ پوه نه شو چې طالبان مزدوران دي او که مزدوران نه دي. د محور د سرمقالې د لیکوال په باور دا ډول ګډې وډې څرګندونې له اولسه لاره ورکوي او له هغه مسیره یې چپوي چې د هېواد د ژغورنې په نوم یې یادولی شو. د سرنوشت د سرمقالې په پای کې راغلي سوله په پیسو نه اخیستل کېږي او نه هم د ګاونډیانو په شمول بهرنیان په دې تیار دسترخوان مخواره افغانان راټولول غواړي. لیکوال وړاندیز کوي پرمختګ په کار دی خو لکه د فساد په شان د سولې پرمختګ افغانان نه غواړي چې هم یې پکې سر ولاړ شي او هم سر.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په وروستیو دوو کلونو کې په هیواد کې د چرسو په کښت کې کموالی راغلی خو تولید یې زیات شوی دی. د دې وزارت مرستیال په کابل کې د ملګرو ملتونو د مربوطې څانګې له مسؤل سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د دواړو ارګانونو ګډه سروې ښیي چې په وروستیو دوو کلونو کې په هیواد کې د چرسو په کښت کې 18% کموالی راغلی خو تولید یې 8% ډېر شوی دی. خان محمد سین پی رپورټ لري.
په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت او د ملګرو ملتو د دې برخې اداره وایي چې د موسم خواله خای د دې سبب شوی وي چې په تیر دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرسو کیخت کم او تولید زیات شي. د دواړو ورګانونو چارواکو د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې د هیواد په 14 ولایتونو کې د دوی ګډه سروې ښیي چې په هیواد کې د چرسو په کښت کې 18% کموالی راغلی خو په تولید کې 8% زیاتوالی لیدل کېږي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر وویل د موسم د خوالي له امله د کښت له کمیدو سره سره ارزګان له هغو ولایتونو څخه دی چې چرس پکې کرل کېده خو اوس په همدې ولایت کې ډېرې ځمکې د چرسو له بوټو پاکې شوي دي.
با مقایسه سال گذشته 17% در قسمت کشت کاهش آمده و در حدود 7% تولید بلند افتاد.
در تیر کال په پرتلا په کښت کې 18% کموالی او په تولید کې شاوخوا 9% زیاتوالی راغلی دی. کیدای شي د دې لامل د موسم خوالی ووسی. په اروزګان ولایت کې هغه ځمکه چې چرس پکې کرل کېده 900 هکتاره یې اړول شوې ده. د اروزګان ولایت چارواکو تصمیم ونیو چې په دې بوټو کې د مخالفینو د پټېدو چانس له منځه یوسي او هیڅ چاته پکې د چرسو د کرلو اجازه ورنکړي.
د موبایل په 2009 او 2010 میلادي کلونو کې امریکا او نړیواله ټولنه اندېښمنه و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تولید ترڅنګ د چرسو کر او تولید هم زیات شوی او له دې لارې مخالفینو ته د میلیونونو ډالرو ګټه ورسیږي. خاغلی اسهر وویل په تیرو سلورو کلونو کې په هیواد کې په شاوخوا 19,000 هکتار ځمکه کې چرس کرل شوی وو خو د حکومت د نورو ارګانونو او نړیوالې ټولنې د تخنیکي مرستو په نتیجه کې کال په کال په دې برخه کې کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د UNODC یا د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې مسؤول جان لوک لیمانیو وویل ښه پالیسي کولی شي چې په دې برخه کې نور کموالی هم راولي.
We are able year after year to refine the methodologies at the
مونږ بریالي شو چې د یو کال په موده کې په مسلسله توګه نوي میتودونه تیار کړو څو مثبت نتیجې ترې ترلاسه کړو. په لومړي سر کې دا بزګر دي چې د بیګټي بوټو د کرلو پر ځای د غذایی موادو بوټي وکړي او ټولو خلکو ته ورسوي.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي په 2011 میلادي کال کې په 1300 هکتاره او په 2012 میلادي کال کې په 1400 هکتاره ځمکه چرس کرل شوی وو. سره له دې چې دا وزارت او د UNODC اداره وایي چې د دې تدابیر به په هیواد کې د کوکنارو او چرسو په کښت او تولید کې کموالی راولي خو نړیوال معتبر راپورونه وایي چې افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
لا تیر نزدی یوی مش د کونړ څخه د نورستان تاتلون کې موټر چلون کې کاربندی اعلان کړی دی. د نورستان چارواکي وایي چې په کونړ کې لاره بنده ده نو ځکه موټر تګ راتګ نه کوي، خو موټروانان بیا وایي چې دوی ځکه نورستان ته نه ځي چې هلته ورسره یو شمېر دولتي چارواکي سم چلن نه کوي. د دوی ستونزې روح الله انوري د کونړ والي شجاع الملک جلاله سره په مرکه کې مطرح کړي دي.
دا تقریبا یوه میاشت کېږي چې نورستان ته موټرې نه ځي، او د نورستان چارواکي دا وایي چې دا په کونړ کې لاره بنده ده، مشکل دلته دی. تاسو دغه مشکل په اړه څه نظر لرئ، او د دغې لارې د خلاصون یا د ډریورانو د کاربندۍ د ختمولو دپاره مو څه کړي دي؟
تقریبا شل پنځه ویشت ورځې مخکې د نورستان سناتور حافظ عبدالقیوم دلته راغی، موږ ته همدغه مسله په تلیفون کې وویل چې د نورستان د خلکو لاره بنده ده. بیا موږ موټروانان را وغوښتو، هغو نه ملت تپوس کو، هغه ویل چې نورستان کې زموږ سره ډېر بد سلوک کېږي. موږ هلته یوه کوټه نیمه چې نیول ده، د شپې رینجرې ولاړې، موږ وباسي بعضې جنګي محاذونو ته بیا پیسې نه راکوي، په لاره کې زموږ سوار ټکول کېږي، نو موږ نه ځو. او بل دا چې هغو موږ ته پنځه سوه روپۍ کرایه ټاکلې ده، پنځه سوه روپۍ باندې موږ نورستان پورې تلی راتلی نه شو. د دې نه مخکې یعنی چونکې بدبختانه دلته د کلدارو رواج وایي چې موږ مخکې یو نیم زر کلدار هغسې دوه کاله مخکې، او اوس راته پنځه سوه افغانۍ مانی. نو بیا ما موټروان په دې مجبور کړ چې اوس خو دغه بیچارهګان زنانه مریضان ټول دلته نورستان ورونه پراته دي، که تاسو یو ته درې زره مووی هغه انکار نه کوي، ځکه د هغو مجبوریت دی. خو په هر صورت هغو له ما قناعت ورکړه او دی ما ولېږل. دی چې کله د نورستان خاورې ته داخل شو، بیا موږ هلته اوس دغسې سلوک وسره شوی، او د پولیسو د طرفه د انتظامیه طرفه دی بیا دغه وکړه چې موږ نور نه ځو. ولې موږ هلته ولایت لم چې ځو، زموږ شکایت څوک نه اوري، قومانداني کې هم نه اوري، نو بیا موږ څه کوو چې ځو؟ د هغې نه وروسته بیا دا خبره سپ خلاره چې ما نورستان د والي سم تلیفوني تماس ونیوه، هغه پکې دا خبره وکړه چې خیر اسما مجبور هستیم از رای بدخشان بریم. نو ما وویل چې په دې کې شک نه شته چې دولتي چارواکي خو یا به په تیارو کې ځي او یا د نورستان د ولایت نه بار ژوند کوي، لیکن دغه ولسونه به څه کوي؟ نو دغه لس پنځلس ورځو کې بیا موږ ته کوم نوې اطلاع نه ورسېدلې، خو د مطبوعاتو نه چې خبر شو چې لاره بنده ده، بیا هم ما د خپل ترانسپورت مدیر او مدیر د ترافیک او موټروانانو اتحادیه مې را وغوښته. ما چې دا څه مشکل دی، هلته خو نورستان هغه زموږ ورونه دي، هلته اوړه نشته دی، هلته وریجې نشته دی، غوړي نشته دی، مالګه نشته دی. تاسې دا هغه چې موږ د طرفه هېڅ مشکل نشته دی، که موږ هلته چې زموږ سره بد سلوک کوي، وای پیرې په قلاره او مرید نه قلاره. د نورستان انتظامیه په دې حق له هېڅ زموږ سره رابطه نه جوړه کړې چې موږ یا مشکل لرو، یا دلته خوراکي مواد کم دي، یا کونړ کې مو ته مشکل جوړ شوی دی. په دغه لاره کې موجود دی، عام خلکو تګ راتګ کولی شي تر ګلسلکه پورې. بیا خو موټروانانو او د نورستان د چارواکو ترمنځ مسله ده چې دوی کاربندي اعلان کړې ده موټروانانو، خو کله چې سړی ګلسلک ته ځي یا چپې درې ته ځي، دلته امنیتي ستونزې موجودې وي. د دغې لارې د خلاصون لپاره څو څو ځلې ژمنې وشوې چې دلته به عملیات کوي، څه پلان شته؟ نو هغه امید د خدای لرم چې د دې په هفته کې د چپې درې پورې موږ د لارې آزاده کړو. د هغې نه وروسته چې کله موږ دغه ځای امنیت ونیو، بیا به انشاءالله تعالی چې نورستان د سرحده پورې به موږ خپل د لارې د ازادۍ دپاره هلې ځلې کوو. پروګرام هم جوړ کړی دی چې انشاءالله امید د خدای لرو په نږدې ورځو کې به دغه مشکل حل شي.
د چپې درې خلک او د ماڼوګي اوسېدونکي د محلي پولیسو غوښتنه کوي چې باید دلته د محلي پولیسو پوستې جوړې شي. د محلي پولیسو د جوړېدو سه امکان شته دغه سیمه کې؟
نو محلي پولیس خو داسې نه زموږ په لاس کې دلته دی چې موږ دسته کې ورېږو، نه د وزارت داخله په لاس کې تیار موجود دی چې موږ یې ولېږو. په دغه باره کې موږ په خپله ریاست جمهوري سه، شورا امنیت سه، او حتی د خارجیانو سره موږ تماس نیولی دی چې دغه دپاره یو درې سوه محلي پولیس ورکړي، تر څو چې هغه تشکیلې برابرېږي او د هغه ځای نه منظوري راځي او ټرېننګ ورکوي. نو موږ اوس فلحال دپاره دغه د لارې دغه پوستې موږ نظم عامه ته سپارلې. نظم عامه به د هغه وخته پورې چې تر څو پولیسي محلي ایجاد شي او راشي او دلته کار شروع کړي، هغه ځای په هغه وخته پورې به نظم عامه دغه پوستو څارنه او ساتنه کوي.
د نورستان او کونړ ترمنځ د موټروانانو د کار بندیز په اړه مو د کونړ د والی څرګندونه واورېدلې. افغانستان او هند د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ لپاره له یو بل سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی ده چې په نیپال کې دا مهمه سیالي د زرګونو سیلانیانو په حضور کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي یوسف کارګر وایي د دې سیالۍ لپاره ښه چمتووالی لري.
ما اونمو آمادگی های خود که برای فاینال گرفتیم، ما اونمو آمادگی های خود لیرای ما استوار هستن، انشاءالله عزم متین دارن، اگراده قوی دارن که جام بگیرن. بچه ها با یک رویه و یک با انگیزه بسیار خاص که برای مسابقه فاینال امسال خواهد رفتن.
دغه راز د افغانستان د لوبغاړي هم د نن ورځې د مسابقې لپاره خپل چمتووالی ښیي او هیله لري چې کامیابي به د افغانستان په برخه وي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ګول کیپر حمیدالله یوسفزی ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله زواده ورکوم خلکو ته چې مونږه لکان تیار دي لخير سره دي او مونږه دا لو لخير سره ګټو.
تمند چې د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د سیالۍ د کابل پر وخت د مازیګر په سر پاسه 15 بجو پیل شي. افغانان چې لاده مخه په نیپال کې د فوټبال د ملي ټیم وروستیو کامیابیو خوښ او احساساتي کړي، د نن ورځ د مسابقې د کتلو لپاره شیبې شمیري. افغانستان د جنوبي آسیا د فوټبال د مسابقو په لړ کې سریلانکا او نیپال ته هم ماته ورکړې ده. ټاکل شوی چې د ولسمشر کرزي په امر د مالی کلیو پراختیا او پوهنې وزیران هم نیپال ته ورسیږي او د افغان لوبغاړو د مورال د لوړولو په هدف دا سیالي لنزي ویني. خو په عین حال کې افغانستان د فوټبال ملي